سلامونه ستړي مشي درنو لیدونکو داونه د هایل پدی اونی ز خبرونه کې د افغانستان په امنیت ملي مصالحې یا مذاکرات او راتلونکو سیاسي ثبات خبرې کوو. تاسو باوریدلی چې د څو مهمو نړیوالو پیښو لامل په افغانستان کې د زیدخله هیوادونو پاملرنه کم شوې ده. د سیمې هیوادونه د تیرو څو باندې دوه کلونو رئیس د تعامل په سیاست د زغم نه کار اخلي او په افغانستان کې دنن او بهر ځینې مخالف ډلې د واکمنې ډلې په وړاندې یعنی د حاکمو طالبانو په وړاندې د مختلفو طرحو او لارو یادونه کوي. د افغانستان په دې پیچلي او په ټپه ولاړ وضعیت کې د مختلفو ستونزو د مطرح کولو لپاره او عملی ممکنه حل لارو موندلو لپاره نن موږ د هایل په دې بحث کې د امریکا د ملي پوهنت ملي دفاع پوهنتون کې د استاد ډاکټر علي احمد جلالي صاحب ته او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر صاحب داوود مرادیان ته بلنه ورکړي. دواړو ملمنو ته ستړي مشو په خیر راغلي. مننه چې تاسو دې زموږ بلنه ومنله جلالي صاحب او مرادیان صاحب. اجازه راکړئ اوله پوښتنه جلالي صاحب تاسو سره لنډ ماتراکم. د افغانستان د اوسنی په ټپه ولاړ وضعیت هغه اصلي علت ستاسو په نظر څه دی چې یو ملي تفاهم نه رامنځته کیږي؟
تشکر کوم. تاسو ټول ته سلامونه وایم. مسله خو واضح ده، خبرې ډېرې پکې شوې دي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې یوه ډله د زور له لارې د قوې له لارې ځان حاکم کړی دی په وطن باندې او اراده د خلکو ارادې ته چندان اعتماد نه کوي او فکر کوي چې دا ایدیالوژي چې دوی لري، دا قرآن چې دوی له اسلام لري، دا د دوی مشروعیت تامینوي. مسله په همدې مشروعیت کې ده. دوی مشروعیت له خلکو نه اخلي، دوی مشروعیت د خپلې ایدیالوژي اخلي. په نتیجه کې خلک د دوی سره یعنی تابع دغه یعنی اعتماد پینل لري او منی نه یو مسول حکومت پایس او په بهر کې هغه قانون چې دوی کوي، هغه قواعده چې دوی راوستي، هغه ډلې چې دوی ساتي، هغه ډلې خطرناکې ډلې چې دوی ساتي، دنیا په اندېښنه کې ده. په دوه اندېښنې یو دا ده چې آیا دوی دا توان اراده لري چې یو ډلو مخه ونیسي چې هغه کولای شي سیمې ته او نورو هیوادونو ته د بې امنیتي سبب وګرځي، د حملو یعنی حملې پی وکړي، او دوهم دا چې آیا که دا اراده ولري، دا توان لري که نه لري، ځکه دوی خو په هغو ډلو تکیه کوي چې دوی سره په ایدیالوژیک لحاظ په فکري لحاظ ملګري دي، او هغه د افغانستان د خلک هغه مني او د سیمه خلک هغه مني. په نتیجه کې ټول لوی ستونزه چې په افغانستان کې راغلي ده او د بیسواتي صاحب ګرځېدلې ده، همدغه د دوی دلی په شکل چې دوی راغلل، په شکل چې د حکومت کې، په شکل چې د تحملي خپل ایدئولوژي په خلکو باندې، په شکل کې چې دوی خپل د خلکو پروان نه لري او څه چې غواړي هغه وکړي. لوی ستونزه دا ده او ټول هغه شورشي ډلې چې قدرت ته د نظامي لارې ناراضي، هغه دیکتاتوري حالت پیدا کوي، ځکه دوی چې ویني چې خلک په اعتماد نه لري، خلک یعنی دوی نه خوښوي، د خلکو منډیت ورسره نشته، د خلکو اعتماد ورسره نشته. په نتیجه کې دوی وسیله کنټرول ده، کنټرول په هر ساحه کې، کنټرول د خلکو په شخصي ژوند، د خلکو په اجتماعي ژوند، په اقتصادي ژوند، په سیاسي ژوند. دا کنټرول ده، کنټرول په خپله او تشنج راولي، لکه چې په افغانستان کې موجود دی. په نتیجه کې خلک یا په ستونزو کې اوسیږي او یا تښتي.
مننه جلالي صاحب. مرادیان صاحب، تاسو به هم ستړي مشئ، سره د دې چې دا پوښتنه کولی شي تاسو په تفسیر راکړئ چې ملي تفاهم ولې تر اوسه نه رامنځته کیږي. اما اصل پوښتنه دا ده چې په دې اوسنی حاکمیت کې چې په افغانستان کې دي، د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت ته څه ډول خطر پیښ کړی ستاسو په نظر، یا پیښي چې تاسو په مثلا حتی د ایران امنیتي کانفرنس په شمول باندې د نړیوالو سیاستوالو، پوهانو، متخصصینو سره غونډې کوي او مجلسونه کوي او خاصتا په امنیتي برخو کې کوي؟
با عرض سلام خدمت شما و جناب پروفسور جلالی. خب پاسخ هم تقریبا در ادامه صحبت های جناب دکتر صاحب جلالی هستند که وضعیت که امروز افغانستان داره تقریبا یک وضعیت تاسف‌باری هست که عبارت از بی‌دولتی و یک امروز یک حاکمیتی هست که از حد اقل ویژگی های یک دولت مدرن محروم است. نمونه است که ما یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان مجبور شدیم در کشور بیرون از افغانستان برگزار کنیم به این دلیل که ما به عنوان یک نهاد تحقیقاتی اکادمیکی نه اجازه داریم چنین برنامه های کنفرانس در افغانستان برگزار کنیم و ای که حتی اگر برگزار هم شود محیط برای گفتگوی آزاد نیست. من فقط سه نمونه میخوایم بگم که در تایید صحبت های دکتر جلالی در این فضای بی‌اعتمادی، فضای ترس که امروز در افغانستان وجود دارد، ما تقریبا به چند نفر از شخصیت ها و های نزدیک به طالبا دعوت بودیم که در این کنفرانس امنیتی هرات شرکت کنند. هر سال ما دعوت میکنم از نماینده ها و گروه های مختلف. چند تا از کسانی که بس از روابط نزدیک با رهبری طالبا علاقمند بودن که در این کنفرانس شرکت کنند، اما از ترس به خاطر وجود بی‌اعتمادی که بین این گروه وجود دارد اینها نخواستن شرکت کنند در کنفرانس. چند نفری هم که در کنفرانس شرکت کرده بودن از ما گفتند که ما میایم شرکت میکنیم اما عکس و صدای ما نشان نده که برای ما مشکل ایجاد بکنه در افغانستان برگردیم. یک دیگر از دوستانی که شرکت کرده بود در کنفرانس باز از ما خواست که اما عکس و فیلم از این ما حذف کنیم چون برای از او مشکل ایجاد میکنه. بس ببینیم یک شرایطی هست که سیاسیون حتی افراد نزدیک به خود طالبا او اعتماد به نفس و حداقل آزادی ندارن که در یک محفلی که برشاید در یک محیط دانشگاهی و پوهنتونی برگزار میشود بیان برشاید دیدگاه های خود خور حتی به طرفداری از طالبان بیان کنن و این به قول معروف پشتمونی خرواری از این اوج بی‌اعتمادی و بی‌دولتی که امروز افغانستان با آن روبرو است.
مننه ستاسو د دواړو د دغه ارزونه په تناسب چې تاسو د موجوده حاکمیت په باره کې لری په زړپورې د کزه د پښتنو کوم د سډیر ښکاری چې امیدواری به نه لري، اما جلالی صاحب غواړم ستاسو نظر په واخلم چې فکر کوي دغه خبرې یا د بحثونه مذاکرې یا کم ملي مصلحت په ډول باندې دا به د طالبانو سره د یوې باثباته سیاسي حل لارې سبب شي. دا تصور زه کوم چې تاسو مخکې ذکر کو په نړیوال سټیج کې دا تبصره شته یا دا تصور دی چې ټول خبر او تمرکز باید یوازې د طالبانو پورې محدود پاتې نشي یا د یو مستبد او مطلق حاکم ډلې په نوم هغه یې ونه ګڼل شي او نور سیاسي او مخاور قشونه باید په دغو مذاکرات او خبرو کې دخیل شي چې یو واحد ملي تفاهم رامنځته شي.
تشکر آشنا صاحب. تاسو یو حالت رامنځته شوی دی چې هم د افغانستان خلک ورته حیران دي هم نړیوال ورته حیران دي. دا یو پیچلی وضعیت دی. اصلا خبری پدی کی لاول و علم هم هغه ورځ نشه طالبان بیرته قدرت رال د پوزی حاکمیت لاری. دا خبر روانه و چې د دوه مذاکرات و دوام باید حمایت شي او لسر اماغه خبری چې دوه کی یعنی ویل کېدل چې باید وشي د دوه خواو ترمنس چې یو داسې یو هیواد داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ډلې پکې شریکې وي او د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ وي. دا خبری لاغه شروع نه روانه وي په امریکا کې دا روانه وي، په اروپا کې روانه وي، د خپل افغانانو په منځ کې هم روانه وي. جماعت د دوه دغه پروسس دوام وکړي. مګر خبره دا ده چې کانټکست بخي بدل شو، کانټکست بخي بل شی راوخوت. د دوه په خبرو کې چې باید د افغانستان حکومت چې دنیا پر رسمیت پیژندل حکومت او د طالبانو د ډلې ترمنځ چې هغه یو طرف د جنگ و د اروپا منځ کې خبري وشي دا دوه خوې معلومه وي دا چې نتیجه ته ونه رسیدل هغه بل خبره هغه بل بحث وړي چې زه نه غواړم چې هغه بحث کې شامل شم. مګر اوس کانټکست بدل دی. خبره د دې وی شي د دوی خبري دوام وکي یا پروسس دوام وکي څوک چا سره خبري وکي. یو خو طالبان هغه د دوی یو طرف وو مګر بل خو به څوک په افغانستان کې ډېر ډلې موجود دي چې د همدغه طرفدار دي د تفاهم دي په دنیا کې مشته. په امریکا کې هم دا خبرې کیږي. د امریکا خاص نمایندم څو ځلې د خلکو سره خبرې وکړې د افغانستان مختلفو ډلو سره او ما خپل په ډېرو د غونډو کې دا سوال مطرح کړی دی چې څوک باید بیا خواته. له یوې خوا په دننه په افغانستان کې خلک د ازادي نه لري، د امکانات نه لري او یا د تاثیر د طالبانو لاندې دي. هلته دا ډلې نشته. په هر کې هغه دلی چې موجود دي یاد دي په تفریق دي او بل سره تفاهم نه لري ارتباط نه دي حتی ته اوس چې افغانستان په جنگ کې د سولې مسأله تر ټولو مهمه ده دوی په یو بل سره دي نو دي حکومت باندې جنگي چې مرکزی وي فدرالي وي غیر متمرکز په دې جنگي فعلا او لبنی خو دین نور دلی دي چې متاسفانه باید دا وایو چې افغانستان او پنړیوالو کې اعتبار له لاس ورکړی دی اساس چې دوی کړی دي لوی فاجعه خو دا ده چې د افغانستان کې د حالات کمزته شو تر دې لوی فاجعه بیا دا ده چې حکومت چې هر څه په امکاناتو کې وو هیڅ یو نشو کړی چې د رپومنس کې دا خارجي بود به پیو دوه بل بحث دی نو ځکه هغه اعتبار او دلی نه لري درې مسلې باید وظیفه پاول مرحله کې اول آیا طالبان حاضر دي چې ول نور دلو سره خبرې وکړي تر اوسه خو یې انکار کړی ځکه دوی وایي چې موږ غلې په مزوده چې تخیا نه ده هر ډول نشته پنځه نوي فیصد طالبان دي ټول او نوي فیصد ټول پښتانه دي دا ډول نه کیږي دا افغانستان مشمول خو نه کیږي بل خبره ادا ده چې تر څو چې بدوی باندې داسې فشار را نشي چې دوی وګوري چې بیل دی چې له نورو ډلو سره خبرې وکړي دوی بقا تضمین کوي تر هغه پورې دوی دا دیتا نه حاصل کیږي یو خو بل خو دا محکمې عرض وکړي بل ډله کومه یو ده نړیوال به کوشش وکړي چې جنرال ډال ټولي کې لکه د بوند د کانفرنس وخت کې مګر آیا دا ممکن دی پوسره شي چې دنیا نور او نور مسایل باندې اخته دي او دومره حوصله هم نه دورته پاتې درېمه مسله دا ده چې هیوادونه په سیمه کې دی نور آیا دوی یو پالیسی باندې توافق ترسی کړ نه دوه میاشتې مخکې ملګرو ملتونو سره مشي دي کوشش وکړي د یو کانفرنس په دوه کې چې دا کړو چې د یو د مختلفو هیوادونو د هغه خاص استاذ سره خبرې وکړي یو واحد تعامل د تعامل پالیسی رامنځته شي موافقه نشو بل میاشت بیا د کانفرنس کې کدا تعامل را مستنه شي هر هواد د خپل منافع او پاساس باندې طالبان سره تعامل کوي تر څو شي دغه جلا جلا تعامل موجود دي طالبان ګمان نه کوي ته ځان مجبور وي یا د احساس کې د ضرورت چې نور دغه سره خبرې
وکړي دغه د بیرونی عامل په توګه به ضرورت پښتنه کې ماتره کوم لا وخت لرو خو تاسو د خبرو په تداوم زغړم لیدونکو تم یو یادونه کوم چې د دوی په توافقاتو کې چې یو شرط په دریم پاراګراف کې په دریمه برخه کې البته برخه کې ذکر شو هغه دا چې طالبان چې دوی پر یعنی د امریکا حکومت پر رسمیت نه پیژني بلکې یو ډله د طالبان خطاب ورته کوي دوی به بین الافغاني مذاکرات کوي چې په افغانستان کې یو همشموله نظام رامنځته شي دا د هغه قید شوې جمله ده چې د طالبانو نه تمه کیدله اوس که چیرته د بین الافغاني تعریف اقلمانه ده چې د ټولو سیاسي اقشارو سره مذاکره وشي سیاسي اقشارو کې هغه چې تاسو ذکر کړل ځنې د جبهو په نامه باندې یعنی د مخالفو جبهو په نامه ځنې هیوادونو کې سب دي چې اکثرا مطبوعاتو کې خپل اعلامیې ورکي خپل مخالفت خي حتی مصالحانه مخالفت خي او ځنې سیاسي مخالفت خي لکه په ترکیه کې چې یو ډله حاکمه ده او اکثریت په خاني مجاهدین پکې ناشتي هغه په غیر مصالحانه ډول تمرکز لري چې سیاسي تحول راشي او همداسې څو نور ډلې اوس مرادیان څخه پښتنم دلته ده چې ځنې تاسو چون ډیر تحقیق کړی دی او استاد دغه مطالعاتو مرکز ډیر معلومات راټول کړي دي چې څومره ډلې څومره اقشار شته دي دا څنګه کېدی شي چې د طالبانو سره آیا د طالبانو سره په یو ترکیب کې راټولېدل شي کنه په یو بل اجنډا چې اغه د افغانستان د دولت د دید یا لرلید پکې شاملې لکه اساسي قانون د افغانستان کې معلومو آیا په ماغه ته رجوع شي د اغه د ذریعہ خپل اغه میکانیزم پیدا کړي چې چیرته باید افغانستان لاړ شي او کنه همدغه طالبانو سره چې اوس په کابل کې دي د دوی سره تفاهم تراشي او یو نظام چې دوی ورته شریعي نظام وي یو اسلامی دولت را جوړ کی چاغه رضایت ولري اکثریت افغانستان خلک هم پکې رضایت ولري او دغه سیاسي اقشارم چې تقریبا په اکثریت کې نه دي او دوی هم پکې شامل وسی فکر کوي دا ممکن نه ده
ببینید در سیاست ما در زندگی خصوصی خود تقریبا هر روز ما در حال مذاکره هستیم با همسر خود، با فرزند خود، با همکارای خود، با شاروالی محل خود و کلن همون زندگی انسان ها وابسته است به یک مذاکره دائمی با یک دیگر برای حل اختلافات خود. پس اصل مذاکره گفتگو به دوستان یک پدیده کاملا طبیعی هست و در سیاست هم مذاکره، مصالحه، گفتگو، رقابت امر کاملا طبیعی است و در تمام انواع و اقسام سیاست ها مذاکره گفتگو وجود دارد. متاسفانه طالبان یک پدیده استثنایی هستند به این دلیل که اونا اصل مذاکره، اصل بدبستان هستند، اینها به رسمیت نمی‌شناسند. یا میگن راه ما که عبارت از بیعت است. شما طالبان از زمان ظهور از اونا به عنوان یک جریان سیاسی یک پیام از اونا بسیار یک دست و ثابت بوده است که اینا هیچ وقت بر اصل تفاهم صحبت نمی کردن بلکه بر اصل از تسلیم و بیعت صحبت می کردن و این غیر طبیعی هست به خصوص در جامعه پیچیده مثل افغانستان، در منطقه پیچیده مثل افغانستان که ما اصل مذاکره، اصل گفتگو، اصل بدوستان به رسمیت نشناسیم. بنابراین متاسفانه طالبان یک پدیده استثنایی در سیاست هستند، مانند کره شمالی. حتی کره شمالی هم در جاهای مذاکراتی داره، گفتگوهایی داره، بدوستانهایی با کشورهای غربی دارد، اما طالبان هم سرسختی و لجاجتی که در 30 سال اخیر نشان دادند نشان میدهد که اینها به صورت ذاتی با اصل مذاکره مخالفند.
مرادیان سر دوی دا تاسو چې طالبانو ډله استثنایی بولی خصوصا د افغانستان په معاصر تاریخ کې دوی دا قوت په څه شي کې دی چې دا حالت بنبست سره واقع کړی دی او یوازې دوی کولی شي حاکمیتو کې بل څوک نشي کړی ورسره؟
خب ببینید بخصوص در جامعه افغانستان تاکید میکنم یک جامعه کاملا مبتنی بر بدبستان هست. مذاکره از شما بنبستی که فعلا ما در افغانستان با آن مواجه هستیم دلیل از او دلیل اصلی هست همون یک زندگی و سرسختی طالبا بر انکار گفتگو می باشد. اما خوشبختانه ما در جریان های سیاسی دیگر نمی بینیم. ما حتی در بین گروه های مجاهدین هم ما شاهد انعطاف پذیری بودیم که اینها میخواستن و در جاهای کامیابی هایی داشتن و در سایر جریان های سیاسی. بنابراین اعتماد ما به سایر جریان های سیاسی بیشتر است به خاطر ظرفیتی که اینها دارن برای یافتن یک راه حلی که مبتنی بر اصل مذاکره و بدوستان سیاسی باشد.
جلالی صاحب دغه چون موجوده حاکمیت په اړه باندې غږیږو، تاسو مخکې مخکینی تفصیل کې پوره د مخالف ډلو په ظرفیت او د دوی په غوښتنو باندې تقریبا رڼا واچول، نه غواړم دا پوښتنه تکرار کوم، خو په دې غږیږو چې د افغانستان کې موجوده حاکمیت چې د طالبانو ډله ده د د په باره کې دوه ورژنه یادیږي، یعنی دوه بڼې د دوی یادیږي. یو دا چې اکثریت تبصری دا کیږي چې دا بیرونی لاسپورټ سے ډاله ده او دا د یو ستراتیژیکو اهدافو لپاره مصالح کړل شوی و او دوی اتیا زره تر یو لک شمیر لري او دوی په دغه منطقې کې دا جغرافیه په کنټرول کې کړل چې په زور او استبداد هیڅوک مقابل کې ونه دريږي او د کې اقتصادي او ستراتیژیکي ګټې دي. او بیا په رسنیو کې اورو چې غټ غټ قرارداتونه کوي د مادنونو کوي د بل کوي نور کوي او تر ډیره پورې هغه ګټه پاکستان ته ورسېدل چې پاکستان اقتصاد خراب وو، هغه د سکرو کان ته واخستو، مثلا خپل منابع فعال کړي، خپل صنعتي بازار بیرته خکو، د ایم ایف نه قرض واخستو، خپل مالیات لوړ کړ، بیرته په پخو ودرېدو، یعنی چې هغه ته تیر پورې ظاهرا ګټه ورسېدل. دغه باندې کله ګرنا واچوي چې دا څومره یو سازش دی، یو توطیه دی، یو نظریت کوي واقعاً هم دسته په اساساً په دې منطقه کې هم دسته یو تحول راغلی.
تشکر کوم. دا خو به ډېر مهمه خبره ده، مهم سوال هم دی. هر هیواد تر ټولو زیات خپل منافع او تعمیر تر کوي. دا چې طالبان په افغانستان کې دي او دی یو ګړی چې حاکم دی په افغانستان کې، په دې فکر کې دي چې دوی د دوی سره په روابطو کې څنګه خپل منافع، خپل ملي منافع تامین کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. څوک د چا له غم هم نه دي مړه. د طالبانو په برخه کې وکړ، پاکستان له ابتدا نه فکر کاوه او یا چې ما سره خبرې کړې ځینې مشرانو یې چې په هغه وخت کې بغیر رسمي خبرو کې دا عقیده یې درلوده چې امریکا تر آخره په افغانستان نه پاتې کېږي. متافسان د افغانستان مشرانو برعکس فکر کاوه چې امریکا وته پاتې دلته. پاکستان فکر کاوه چې امریکا په افغانستان نه پاتې کېږي. ځکه به څنګه وکړي دی پاتې کېدل هغه وخت چې روسان وته له افغانستان. چې نه پاتې کېږي دوی غوښتل چې وصل دي چې طالبان امریکا له افغانستان وبوزي. نو داسې یو امکانات ولري خپل منافع تامین کړي ځکه طالبان وروزل طالبان د رسمي ورسره وکړل نورو ډلو سره ارتباطات ټینګ کړل او په ناګاهي ورکړل په خپل پاکستان کې په نتیجه کې پاکستان پاکستاني او سرمایه ګوزاري وکړل په طالبانو باندې. اما دا سرمایه ګوزاري تر سخت پوری د پاکستان په ګټه ده هغه تر اوسه معلومه نه ده. فعلا ستونزې چې تاسو وینئ دا ستونزې شاید د یو لوی پروسې شروع وي. په هر حال ټول هیوادونه چې په دې سیمه کې موجود دي طالبانو ته په دې سترګه ګوري چې فعلا په افغانستان باندې حاکم دي او چیلنج مقابل کې په داخل د افغانستان کې نشته. په نتیجه کې د خپل منافع څنګه تجارتي منافع سیاسي منافع اقتصادي منافع امنیتي منافع څنګه وساتي نو تعامل کوي پاکستان هر یو د خپل منافع او چوکاټ کې تعامل کوي تر څو چې دغه حالت موجود دي طالبان فکر کوي چې دوی حتی مشروعیت هم ضرورت نه لري تعامل موجود دی او که د مشروعیت هغه شرایط هم چې دنیا یې ترې غواړي هغه شرایط کنټرول لا سو کوي. دا حالت دی په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ تاسو خبره وکړله او په هغه وخت کې د طالبانو د پاکستان سره د اقتصادي لارو همدار یې نور یو د سره هم ځان لیست په سمواته کې هم یې نور ته ګټه ورسره مګر دا وسط په تبدیل ودو دی د سکرو قیمت ته یاري د سکرو قیمت په دنیا کې لیدلې دی اوس د بانک جهانی راپور کې تاسو وینئ دا نوې راپور شروته لیدې فکر کوي چې هغه سبات چې طالبان فکر کوي شو دوه کالو کې راوسته دي تر واده پوری هغه په دې په دې ورکی دوه حاله کوي او مهاجر چې راځي کوم یو مهاجر دا په خپل وزه اقتصادي وزه نور څه نه کوي.
بالکل دا راپور څو ټکی به یاد کو چې یو دالی کله چې خلک کار نه لري دویم دا چې یو نیم میلیون ډیر خلک بیرته ستنیږي دوی ته رهایشي او د کار زمينه نشي ورکول او د وارداتو کچي بيخي توان د لاس ورکړي او صادرات هیڅ نه لري او په خپل اداري ساختار یا جوړخ چې دولتي خدمات ارزشی په دې کې پاتې راغله او مؤسسات باندې مالیکو مکونه باندې او یو لوی قشر د کارمن چې هغه خزیوي هغه محرومي دي د کار کولونه او راتلون کې ظرفیت چې باید نوې تحصیل کړي ظرفیت وړاندې کې په غوي تعلیم باندې کړي دا مهم ټکی دا راپور د نړیوال بانک مننه جلالي صاحب چې ادم کړه مرادیان صاحب زه د جلالي صاحب د خبرو په دداوم غواړم چې تاسو فکر کوئ طالبانو ډلې یو استثنايي ډله ده او حاکمه ده او استبدادي ده اما ظاهرا په دغه 13 د اقل یو کال کې دوه کال نه په دې یو کال کې دننه ایران روسیا چین حتی هند چې په افغانستان سفارت د جمهوریت د وخت په وټړو پاکستان په خپل او ځنې نور هیوادونه د سخکاری چې ورسره د تعامل تر ډیره امغه پروتوکول په ساتي د چي یو ډیپلوماټیک رسمیت څوک چاته ورکي فکر نه کوي چې دغه سیمایز تعامل ساتل دا په خپل د طالبانو د قوت مندلو او د یو رسمي پیژندنو یو سبب شوه دی په دې وجه هم داخلي یا بین الافغاني مذاکرو ته څوک اوس دون اهمیت نه ورکي او فکر کوي چې همدغه یو حاکمیت دی هم د سره باید خبري وشي.
ببینید مو ائتلاف ضد امریکایی شامل پاکستان، ایران، روسیه و چین و حلقات خونرو اسلامی بود کامیاب شدم که یک نظامی که توسط کشورهای غربی حمایت می‌شد سقوط بدهند. و اینا آرزوهایی داشتند که طالبا شاید بتوانند این آرزوهای ائتلاف ضد آمریکایی برآورده بسازند. اما ما پس از دو سال شاهد او هستیم که ایران و پاکستان که دو حامی اصلی طالبان بودند به اندازه زیادی ناامید شدند. ناامید شدند به اون سرمایه گذاری که دو کشور روی طالبان انجام دادن اون نتیجه لازم نداد. تنها نتیجه که برای از اونا داد برصورت رقیب خود خور آمریکا را از منطقه بیرون کردن اما تبعات بیرون کردن رقیب برای ایران و پاکستان بسیار پرهزینه بوده است.
بله.
اما از دید خیلی از کشورها حتی ایالات متحده آمریکا اینها طالبان به عنوان یک مار هفت سر میبینند. یک مار یک از 7 سر تشکیل شده است و اینا میخواهند که حداقل یک یا دو سر از این مار در کنترل خود داشته باشند که توسط یک دو سر این مار بتوانند 5 سر دیگر مار بزنند. واقعا همین است که امروز جریان های مختلف طالب توسط چند کشور به صورت همزمان کنترل و تقسیم میشوند، اما نتیجه ای شده است که این مار 700 هر روز قوی‌تر میشود و زود دیر یا زود یک اجماعی باید بیاید که چگونه با این مار 700
او بخی چه ما مداخله کوله. زه درې دقیقې لرم، خو دا وروستۍ پوښتنه زما د دې بحث تر ټولولو ده که ما ته یوه یوه دقه تاسو خپل نظر راکئ چې کافی وخت دی. نو خبې جلالي صاحب، د طالبانو بدیل څه دی یا څه به اوسي؟ ملي مشارکت اوسي، غیر متمرکز نظام باندې هوکړه اوسي، که کم بل څه چې راتلونکي نسل ته یو روښانه او باثبات افغانستان پاتې شي چې مدني حقونه پکې خوندي؟ مهرباني.
طالبان فکر ایش بدیل نلری فعلا، ځکه دی په ځان متکی او ډیر مغرور دی او اعتماد په نفس لري. بدیل تر اوسه په داسې شرایطو کې چې ټول نړۍ باندې یعنی موافقه ولري او خپل افغانان ټول شي دا موافقه پرې ولري، دا هم بدیل نشته. فعلا بدیل باید پیدا شي او یاد ده چې خپل طالبان ځان اصلاح کړي. شاید تر ټولو منطقي خبره په لنډمهاله وخت کې دا وي چې فشار به طالبان راشه چې هغه ریفورمونه رامنځته کړي، هغه غوښتنې در سره کړي چې د افغانستان خلک یې غواړي او دنیا یې غواړي او یو مدرن او مسؤول حکومت شي دی په لنډ مهاله کې. په اوږد مهاله کې نه پوهېږم چې که چېرته دغه وضعیت دوام وکړي، هر کنټرول باعث دی ګرځي چې مقاومتونه رامنځته شي او په نتیجه مقاومتونه په ستونزو بدلیږي. گمان نکنم چه هیچ سوک در افغانستان روز پده فکر کنی، اکثر فکر چه در جنگ لداری در وضع بدل کی، شاید اکثرت پده فکر کنی چه در اصلاحات لداری، در نریوال در فشار لداری، در افغانان در فشار لداری، اخبر طالبان تعقل لداری در وضع بدل کی او اصلاحات را بدل.
منن مرادیان سیب تاسنم نظر اخلم در طالبان و بدیل چه در ویوتا که بلم پا که اضافه کم چه که چیر تا دغا مخالف دلی را زیده در پا کم و شرایط و سر در طالبان و سمخ کشی چه وکڑه شی و تفاهم ترلاسه که میره بانی؟
ببینی که طالبان از چی نمایندگی میکنن؟ اینجا در صد جمعیت افغانستان که زنان و دختران افغانستان باشن امروز زندانی هستن و 50% باقی مانده برای ده ما بیرق داریم، دولت داریم، برای ده بر زبان از اونها حمله می شود، ده دیگر خانه های از اینها با برو حیثیت هستند. پس تقریبا 90% از مردم افغانستان بلا به دلایل گوناگونی در زندان به نام زندان طالبان هست. پس بدیل برای طالبان آزادی هست، آزادی مردم افغانستان از این زندان است. پرسشی که هسته راه های رسیدن به آزادی چی هست؟ خب همه ما آرزو داریم که از راه گفتگو، از راه مذاکره، از راه دیپلماسی راهی برای آزاد شدن پیدا کنیم، که همه ما بار دیگر صاحب کشور شویم، صاحب دولت شویم، صاحب پاسپورت شویم، صاحب خواهران ما، دختران ما به مکتب بروند، خود ما بتوانیم چیزی که دوست داریم بخوانیم، چیزی که دوست داریم بپوشیم، چیزی که بنابراین تلاش ما همه ما باید باشد که ما راههایی برای رسیدن به آزادی باشد. بدیل طالبان چیزی به نام آزادی دیگر چیز دیگری نیست.
دیره دیره منن استاسی ارزونه وی او لیدون کو تبه قضاوت پریدو چې هغه قضاوتو کی ډاکټر صاحب داوود مرادیان او ډاکټر صاحب علی احمد جلالی استاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم. استاسو نظریات او چیز مونږ پښتنو سره هم شریک کړل. کورم ودان تاسو ته وخت واړم او خپل لیدون کو تم ډیره مننه کوم چې او سلام وکړل او زموږ پروگرام تم خو کو نیو تر بلې ونیم پښته سوار. We'll be right back.
سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د دېش دقیقو خبرونه ته په خیر راغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم راپورونه او مرکې خبروزه سمی الله جلال زای.
و ما فرخنده پیمانی هستم، امیدوار هستم هفته خوش را سپری کرده باشین. اینک با داشته های این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها.
په غزه کې د جمعه په ورځ دسمبر اول وروسته لږه سخته جګړه پیل شوه چې د اسرایل او حماس ترمنځ د یوې اونۍ اوربند پای ته ورسید. راپورونه وایي اسرایل د غزې په ګڼ میشتو سیمو کې د حماس پر مشکوکو پټنځایونو بمبار پیل کړی دی. د غزې په ترنګ کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي چې نن پر ځایي وخت سهار په 2 بجو د اوربند پای ته رسیدو وروسته په لومړیو ساعتونو کې 9 تنه وژل شوي دي. حماس ته نږدې سرچینې فرانس پرس ته وویل چې د دې ډلې وسلوالي څانګې د جګړې د بیا پیلولو او د غزې د ترنګې د دفاع امر ترلاسه کړی دی. حماس د ورځني اوربند په ترڅ کې 240 فلسطیني بندیانو په بدل کې 80 اسرایلي ارغمل شوي خوشی کړل.
رهبران کشورهای جهان امروز جمعه جهت شرکت در گفتگوهای اقلیم به دبی رسیدند. در حالی که جنگ اسرائیل و حماس بر فضای این نشست سایه افکنده است، شرکت کنندگان میکوشند تلاش ها برای محدود کردن افزایش گرمای زمین را بیشتر سازند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، امروز جمعه در نشست بین المللی اقلیم خواهان اقدامات در این زمینه شده و گفت که علائم حیاتی زمین در حال از بین رفتن است. در حالی که رؤسای جمهوری ایالات متحده و چین در این نشست شرکت نخواهند داشت، کاملا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و دینگ جوجو یانگ معاون اول صدر اعظم چین در 28 نشست تغییر اقلیم حضور خواهد یافت.
د هند په حیدرآباد ښار کې د افغانستان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل وایي چې د هند بهرنی چارو وزارت په غوښتنه په نوې ډهلي کې د افغانستان د سفارت د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو بهیر بیرته پیل کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په یوې ویډیویي پیغام کې چې د ایکس پر ټولنیز شبکه خپور کړی ویلي چې د او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلي میرمن زکیه وردک په نوې ډهلي کې د سفارت د قونسلي چارو مسؤلیت د هند بهرنی چارو وزارت په غوښتنه او افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره منلی دی. دغه خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې دغه سفارت د نومبر په 24 په یوې اعلامیه کې وویل د افغانستان د جمهوري حکومت ډیپلوماتانو دا استازولي یوازې د هند حکومت ته سپارلې ده. د دې د مخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزي ویلي و چې په راتلونکو ورځو کې به د هند په پایتخت نوې ډهلي کې د افغانستان سفارت بیرته پرانیستل شي.
هیدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، میگوید که طالبان به دنبال کسب مشروعیتن و در این راستا زنان افغانستان مانع بزرگی هستند. هیدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، ناوقت پنجشنبه 30 نوامبر در بیانیه مشترک با سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش زنان در این سازمان، گفت که طالبان به سرکوب زنان در افغانستان ادامه داده و زنان با خطرهای متعدد چون بازداشت‌های خودسرانه، تهدید و شکنجه این گروه مواجه هستند. در این بیانیه از جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاد نام برده شده است که در زندان طالبان به سر می‌برند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که تعداد بیشتری از فعالان زن و از زنان معترض توسط طالبان زندانی شدند که هنوز هم نامشان علنی نشده است. با گفته این مسئولان، دیدبان حقوق بشر هنگامی که طالبان در آگوست 2021 دوباره بر افغانستان مسلط شدند، قصد آنها برای نقض حقوق زنان و دختران بلافاصله آشکار شد. طالبان تا زمان تهیه این خبر در این مورد اظهارات خانمبار و این سازمان واکنش نشان ندادند.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پاکستانی پولیس او چارواکي له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په کولو هغوی له یاد هیواد څخه ایستلو ته مجبوروي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، پاکستانی پولیس د شپې لخوا د افغان کډوالو پر کورونو چاپی وهي او هغوی په جنسي لحاظ ځوروي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مسؤوله هیدر بار د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل ودروي.
by Pakistani authorities.
موږ پراخې نیولې
د مسولینو لخوا د شناخت کارتونو لمنځه وړل، د جایدادونو او څارویو نیول، او همدارنګه د پاکستاني چارواکو لخوا د افغان میرمنو او نجونو جنسي زورونه او په جنسي تیری د غوښلو موارد مستند کړي دي. دا همدارنګه مهمه ده چې وویل شي کوم افغانان چې ایستل کیږي هغه کسان دي چې ممکن په افغانستان کې له تعقیب سره مخ شي. په خاص ډول میرمنې او نجونې کوم چې د طالبانو لخوا د زورونو نه ډک رامنځته شوي چاپېریال ته ورګرځي.
خب در همین مورد مهمان برنامه امروز ما محترم ماهر خان مومند، آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر از استرالیا با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مومند سر پروگرام تا بخیر است.
آقای مومند، گزارش های متعدد رسانه ها و نهادهای حامی حقوق بشر از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان در این روزها بیشتر به گوش میرسه. برخی از نهادهای حامی حقوق بشر پلیس پاکستان را به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و آن را بخشی از کمپاین حکومت پاکستان بر اخراج اجباری افغان ها میدانند. نظر شما چیست؟
ای اواخر را بخونه که خواندم اتواتنده بهتر در مورد در مطوری پلیس پاکستان با باید افغانستان خانه ها و حرکتان هستن بسیار ناراحت کننده است و ای که کسایی که در پاکستان زندگی میکنن به حیث مهاجر از نظر حقوق بشر حق دارن که در اوجه باشن. ماده 14 کنوانسیون حقوق بشر به هر انسان اجازه میده که از محل بودباش خود به محل دیگه سفر بکنن در جایی که امن باشن، و به خاطر ازمی افغانایی که با پاکستان مهاجرت کردن و در اونجا زندگی میکنن مسئولیت دولت پاکستان است که از اونها حراست و نگهداری بکنن، و وقتی ایشون نمیشه که دولت پاکستان باعث آزار و اذیت جنسی خانم افغان میشه بسیار زیاد ناراحت کننده و حاصل دهنده است به افغان ها.
مومند صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نورو نړیوال بنسټونو له پاکستان د افغان کډوالو د نه ایستلو غوښتنې کړې دي. پاکستان واقعا څه غواړي په دې کار سره؟ آیا امتیاز غواړي؟ بل خبر د ساس په نظر هدف څه دی د پاکستان؟
ګوري، دا خبر واضح ده چې پاکستان افغان مهاجرینو ته په تیرو څلوېښتو کلونو کې ځای ورکړی دی. د افغانستان زیاتره تعداد مهاجرین چې په پاکستان او په ایران کې میشتي، د دې باید سړی د دوی کور ودانه وایي. مګر په دې سره سره دا په دې معنی نه ده چې کله دوی تصمیم نیسي چې افغانان مهاجرین بیرته افغانستان ته وشړي، نو په دغه طور رفتار سره وشړي. دلته د دوی مسئولیت دا جوړیږي چې برنامه ریزي ورته وکړي د افغانستان د حاکم نظام سره، که هغه هر څوک وي، طالب وي که هغه د جمهوریت نظام وي هغه که بل څوک وي، د هغوی سره په تفاهم او په همغږۍ باندې دغه پروسه په صحیح شکل باندې شروع کړي، او په داسې وخت کې شروع کړي چې په افغانستان کې د دوی د هغه راستنېدو شرایط مسایل وي. نو دغه کارونه چې موږ وینو کله چې افغانان ځورول کېږي، دا فقط دې معنا لري چې پاکستان بدبختانه په دغه حالت کې بشر حقوقو ته ژمن نه دی، او دوی په هر توګه چې کېږي غواړي چې دغه افغان مهاجرینو نه ځان خلاص کړي.
بله آقای مومند، در بحران های بشری کتله یک کشور چگونه باید برای مهار بحران مهاجرت رسیدگی کنه به نظر شما، و مسئولیت نهادهای بین المللی که حامی حقوق مهاجرین هستند در اینجا چی می باشه؟
نهادهای بین المللی مخصوصا در حالت فعلی که نظام حاکم افغانستان به اون اندازه آمادگی و شرایط ازیر ندارن که از این تعداد بزرگ افغانهای که پس عودت میکنن به افغانستان از اونها پذیرایی بکنن و به صورت منظم اونها را پس جا بجا بکنن به افغانستان. در اینجا نهادهای بین‌المللی مخصوصا یونیسیا، رایم و نهادهای بزرگ دیگر مشکلات دارند که با مهاجرین افغانستان کمک بکنن، نه تنها ای که در سرحد وقتی که میایند بلکه به ولایت هایی که اینها باید پس برگردن و در اونجا زندگی خود را فعال بکنن، از سرپناه گرفته تا به کاروبار تا به تعلیم و درس به اطفالشان، از اینها مواردی هستند که نهادهای بین المللی مسئول هستند که اینها را با افغان ها یک جای مهیا بسازند.
مومن صاحب تاسو خود نړیوال بنسټونو په مسولیتونو وغږیدل، اما په دې منځ کې د طالبانو د حکومت کړنې تاسو څنګه ارزوئ؟ د خو کار د طالبان غومره امکانات نه لري چې د دې ټولو ماجرینو مشکلات حل کړي، اما د دغه ستونزې د اساسي حواري د پاره څه کول پکار دي، خصوصا د طالبانو د حکومت د پاره چې دفتن جمعي هم را روان دی او هم سره د څه باید وکړي چې د دې کډوالو مشکلات هوار شي؟
طالبان بدبختانه د دې تانین لري چې په دغه تعداد باندې ماجرین چې بیرته وطن ته راستنیږي، چې په دغه تیرې میاشت کې تقریبا نیم میلیون افغان ماجرین د پاکستان راشل شو شهید دي، له دې سره سره تقریبا یو لک شاوخوا دواړه د پاکستان او د ایران تاسو سره مجموعه ونیسئ نیم میلیون کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. په دغه تعداد باندې طالبان د دې وس او توانایي نه لري چې دوی په زرایي وکړي، ممکنه په زرایي چې په کار ده او دوی خپل ولایتونو ته په صحیح منظمه توګه بندستانه کړي. البته موږ د رسنیو له لارې دا وینو چې طالبان خپل کوشش کوي، مګر د دې کوشش تکافو نه کوي، ځکه د دې حجم د دې سایز د دغه مشکل د دې پرابلم چې ډېر غټ دی د طالبانو د توانایۍ نه. نو په کار دار چې طالبان د بین المللي نهادونو سره په همغږۍ باندې دغه ناورین ته د حل لارې پیدا کړي او غږ وکړي په بین المللي نهادونو باندې او د هغوی مرسته راجذب.
خو تاسو هم یادونه وکړه چې د کلونو لپاره په دغو دوو هیوادونو کې خصوصا ایران او پاکستان کې وو دوی نه ایستل کېدل، اما اوس د فتن ساسي په نظر څنګه دغو هیوادونو دا تصمیم ونیو چې مهاجرین وباسي؟ آیا فکر نه کوي کله چې دغو هیوادونو غوښتنې د طالبانو د حکومت لخوا نه منل کېږي یا مخالفت ورسره کېږي، نو بیا دوی دا د مهاجرینو د مسلې څخه د قوت په توګه استفاده کوي او دا مهاجرین باسي؟ نه فکر نه کوي چې دا د مهاجرینو ایستل تر ډیره سیاسي اړخ هم لري؟
ما پان باندې دا سیاسي او اقتصادي اړخ لري. پاکستان په سیاسي توګه غواړي په افغانستان باندې په طالبان باندې فشار وارد کړي او په عین حال کې دوی غواړي د دې څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې پاکستان هغه اقتصادي حالت ډېر زیات خراب دی. په عین حال کې ایران پاکستان ته په کتو سره دغه پالیسي په دغه اخرو کې موږ متوجه شوي چې خپله کړې ده چې دوی هم سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره غواړي چې افغانستان کوم مهاجرین چې راغلي دلته هغوی بیرته وستانه کړي په زور افغانستان کې. او بل دلته بین المللي هغه نورم دی چې کله تاسو مهاجرین بیرته راباسي چې هغه کوربه هیواد سره د دوی هغه خبرې باید وشي، هغلته شرایط بیرته ورته مساعد شي او بیا له هغې نه وروسته باید وشړل شي وباسل شي. نو دلته چې دغه د شړلو پروسه شروع شوې ده دا غیر عادلانه ده، او د ښه همسایتوب نښه نه ده چې که هغه پاکستان کې هغه مسؤول نظام دی، هغه په ایران کې دی، دوی هغه ښه ګاونډیتوب د افغانستان سره نه ښیي په دغه کارونو باندې چې دوی
آقای مومن. بر اساس یک سروی یک نهاد امدادرسان معصوم به اسلامیک ریلیف گفته که 90% عودت کنندگان افغان از پاکستان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند و برای دسترسی به نیازهای اولیه زندگیشان به شمول عدم دسترسی به آموزش، آب و آشامیدنی و حفظ صحی کودکان و بزرگسالانشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. اگر به این مشکلات به خصوص تعلیم توجه نشه، فکر نمیکنین که این باشندگان افغانستان یک بار دیگر به مهاجرت فکر کنند؟
ببینید اگر شما به طور تکنیکی نگاه بکنید به این مسئله، پاکستان بدبختانه کسایی که 40 سال در پاکستان زندگی کردن و در اونجا تعلق شدن اونها را هم پس عودت دادن و به افغانستان برگردانیدن. در این کسایی هستن که اصلا ولایت خود ندیده، قری خود ندیده، در اون جایی که زندگی میکنن درشان مشخص معلوم نیست و با این همه خانه‌هایی که داشتن 40 سال یا 50 سال قبل اونا ویران شده، زمینایی که داشتن شاید آر وجود نداشته باشه، باغایی که داشتن شاید آر فعال نباشه. به خاطر زمین است که 90% کسایی که سروی شدن گفتن که به مشکل سرپناه مواجه هستن. در این حال وقتی از تعلیم صحبت میشه، تعلیم بدبختانه کسایی که در افغانستان قبل از عودت مهاجرین افغان پس به افغانستان هم زندگی میکردن در این دو سال گذشته با این مشکل روبرو بودن که دخترها را طالبا اجازه نمیده که به تعلیم و تحصیل ادامه بدن. دیگه این کسایی که پس عودت میکنن یا هم بخشی امو کتله بزرگ جامعه افغانستان میشن که اینها هم مشکلات را که دیگه افغان ها در افغانستان میبینن در بخش تعلیم، در بخش تحصیل اولادشان مخصوصا دخترها و در بخش اقتصادی اینا هم اونا را پیش روی دارن. دیگه نیاز به این است که نظام حاکم طالبا با مشکلات افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن، 40 میلیون نفوس که نیم میلیون دیگه اضافه شد، به اینا رسیدگی بکنه و اجازه بده تا دخترها حق تعلیم و تحصیل داشته باشند.
بله، یک جان سپاس آقای مومند، آگاه امور اجتماعی و فعال حقوق بشر که از استرالیا با ما بودید.
مومند دیر زیاد بدانه، تشکر.
برنامه 30 دقیقه باز هم خوش آمدین. طالبان که با تظاهرات بین المللی در افغانستان مواجهند، تلاش ها را برای استخراج منابع بزرگ طبیعی این کشور تشدید بخشیدند. از نفت و مس گرفته تا طلا و لیتیم. رهبری طالبان که تا اکنون من حیث یک حکومت مشروع افغانستان به رسمیت شناخته نشدند، قرارداد چند میلیارد دلاری را با شرکت های چینی و سایر کشورها امضا کردند. هدف از تشدید این تلاش های طالبان چیست و آیا پاسخگویی در این خصوص از طالبان انتظار برده خواهد شد یا خیر؟ موضوع بحث ما با مهمان این بخش برنامه 30 دقیقه است.
در اقتصادی چارو شنون که خغل دریاخان بهیر صاحب په پروگرام کې لنی کمر غره سره دی. بهیر صاحب پروگرام ته خرغلست،
خیلی خوش آمدین.
بهیر صاحب، د قانون استخراج خو واضح ده چې د هر هیواد او هر ملت حق دی، اما دغه کار ځانته شرایط او میکانیزمونه لري. آیا هغه تړونونه او د قانون استخراج طالبانو پیل کړی، فکر کوئ چې شفافیت پکې دی او په پام کې نیول شوی؟
بیا هم سلام و درناوی تاست و تاست لطریقه تاست طول و لیدون که وریدون کتا. البته اجازه سبدا باید دویم چه ده مادن و چار عمدتن پا دری مرحلو که ترسرکی، چه بیا هر مرحله ازان تا بیل برخی یا بیل بندونه لری. اول دا چه ده مادن و مطالعه ده او ده مادن و سروی ده، چه دا پسه دول بشی او دا معلوم شه چه مادن پا کم زی که موقعیت لری، او بل دا چه پا هر زی که چه موقعیت لری داغ مقدار سمره ده. او دویمه مرحله بیا کلا چه دا واضح شو، دویمه مرحله دا ده چه ده ده پا مزایده خوالو او ده ده قرارداد او ده ده شرایطو دا مسائل چې په دې باندې کار کوي، چې په هغه کې د دولت نفر یا د هماغه هیواد چې معدن پکې دی داغه نفر او د داغه شرکت یا هر بل هیواد سره چې متقابل لوری دی چې هغه قرارداد ترسره کیږي، داغو ګټې دا ټول پکې سنجول کیږي. او بل داغه دا موضوع چې قرارداد او قرارداد اجرا یا هغه قرارداد هاگه چه سر قرارداد یا هاگه شرکت یا هایواد سر قرارداد امضا کی چه باقی زیاده گرده، هم ده اقتصادی لحاظه، هم ده محیط زیستی لحاظه او هم ده استراتیجیک و عریق کده لحاظه چه ده افغانستان یا ده ماهیواد آبد ده نور هیوادون و سروس ساتی تا بیقه اقیقی دریم مرحله بیده ده استخراج مرحله ده چه با استخراجیم باید استخراج چی او ده امضا چه افغانست آقا باید او مهمت بود مهم خبره ده ده صادرات و مسئله ده او بل صادراتم چه کیگی پکم کرنسی یا پکم اسعارو بانده او پکم مقدار بانده باید ده صادراتو چی چه در طول ده برخی
منه نه بلکل معلومات مدیر مفید دی، اما وقت لنده قوارم ده پختین دیتر اشم خد ده موارد خود طول مهم دی تاسی یاد کرل، اما ده چه کیستاسی به نظر ده طالبان حکومت پا پام کنی ولی بده لند وقت کی؟
دقیقا پندم غوښتل چې یو لنډه تبصره ولرم وروسته دغه په دې موضوع راشم. دلته من کچیر اول باندې راشو، اول مرحله باندې دلته د مطالعات او یو زیات معدن افغانستان مطالعات شوی دی، البته دا سروي شوی مطالعات شوی معدن دغه شی واضح شوی دی په کوم ځای کې په کوم انداز دی په وجود کې چې باز استثمار شوم مثلا مثلا عینک معدن دی وروسته متوجه شو چې نه د اندازه ډیر زیات از نسبت داسه پیش بینی شوی و دلته یو نه کله چې یو تخنیکی ټیم نه تخنیکی ټیم په نشتون کې نو طبیعی ده چې دا کار چې په هغه ترتیب شي باید اساسی مختلف شي مخکې نه زی او موږ د نسترګې پټول نه شو چې افغانستان کې فعلا په دغه اداراتو کې خصوصا په معدن او په پټرولیم وزارت کې هغه اندازه چې تخنیکی مس کتونه باید یاغه نشته نو پرته له شک چې دغه موضوعات په هغه ترتیب شي باید په نظر کې نیول شي نه نیول کیږي د قراردادو د لحاظ عمل ته دوه مسلې دي، یو دا چې د اقتصادي د قراردادو اقتصادي اړخ دی، بل دا چې د قراردادو حقوقي اړخ دی. اجازه شه دا موضوع غټه موضوع ده که چیرې په جزئیات د بس وشي دا وخت زیات غواړي، خو که چیرې د منګ د قراردادو حقوقي اړخ ته وګورو قراردادونه معمولا د حکومتونو د دولتونو په ترمنځ امضا کیږي، یو دا په دې معنی چې یعنی یو خو آقا هیواد چه یو تعریف لری زانته باید اما آقا یو طرف ده قرار داده و بل خواهم که شرکتی و که بل هیوادی چه آقا باید آقا تعریف چه باید ولری اما تعریف اما آقا شای زانته خپل کردی چه داراشی قرار داده که پنده دلی یو تیزاد هیوادون یا شرکتون لکه MCC چه ده مثل عینک و قرار داده ده امضا کرده دوی سه اما دوی تو روز حالتا کار پیل کرده زکه چه دوی زیاد مطمئن ندید و حقوقی لحاظه چه پا راتلونکی که چیره یا سون زده موجود افغانستان موجود نظام تا اسلامی امارت تا پیدا شی دوی بیاد سنگه ها دخپل اقتصادی گته یا حقوقی گته داغن پورتکا دا مرحله دا البته دا دو حقوقی لحاظه دا سون زلری او بل د اقتصادی لحاظم کله چې معدن منګور کو منګو ته زده شایدان یا سوچ ډیر اندازه په ډیر پیمانه معدن قرارداد تور کوم کیږي، اما متاسفانه باید وایم په دې چې یو دقیق یو ښه قوي تخنیکی تیم نشته نو موږ مطمئن کیدای نشو چې د دغه ګټه ټوله نفت او رزګي ټوله نفت د افغانستان ته رزګي وو د چې یو ښه موضوع جلزه یې بل تشته چې په خو د معدن چې د معدن په مافیایي ډول د یو تعداد دالو ټاپلو لخوا دی او تزا زورواکو لخوا دوی دا استخراج کیدل او دغه خلکو ځان ته د خپل په نفعت ری استفاده کړ خو اوس یو شی چې مثبت دی داده چې حداقل په دولت کوچی تره
داله. خب آقای بهیر شما از افراد مسلکی بر استخراج معدن افغانستان صحبت کردین، برخی از کارشناسان امور میگن که بر استخراج معدن زیربناها نیاز است و اگر معدن به گونه مسلکی استخراج نشه به ضرر منابع طبیعی افغانستان تمام میشه. اول این سوال مطرح میشه که آیا زیربناهای لازم بر استخراج معدن در افغانستان وجود داره یا خیر، و دومی که چی از راه میتونه که متوجه منابع طبیعی در افغانستان باشه.
ببین دقیقاً روی پیشتر خدمت شما عرض کردم که این موضوع یک موضوع کلان است، اگر به جزئیات روی ازی بحث شد یک اندازه وقت زمان زیاد بیشتر نیاز داره. ما اگر ما ایره از لحاظ چی بگویم ایره میشه که هم از لحاظ تخنیکی مورد مطالعه قرار بدیم هم از لحاظ نیروی بشری. لحاظ تخنیکی به این معنی که ما باید اگر یک کار هم میخواییم به شکل به مستندردهای بین‌المللی پیش بریم، یعنی استخراج های ما به اساس به استندردهای بین‌المللی باشه که دهی دو چیز در نظر گرفته شد، یکی ما ضایعات نداشته باشیم در معادن و دومی که استخراج صورت میگیره، استخراج مسلکی استخراج صورت بگیره تا که ما بتانیم از او بیشتری نفر به دست بیاریم. وقت ما منابع بشری قوی کارفهم ما نداشته باشیم دمی عرصه در هر سکتوری که باشه بدون شک ما او کارم به شکل درست انجام دادن هم میتونیم، و مسئله دوم وقتی که ما قراردادها را به یک شرکت یا به یک کشور دیگه میتیم ما نمیتونیم از اون نظارت بکنیم. بخش عمده از این قراردادها یا این که ما یک مفیدیت از او را متصور بسازیم این است که ما یک تیم خوب نظارتی متخصص ما داشته باشیم که چگونگی انجام فعالیت‌های از این شرکت‌ها یا از کشورهایی که هم قرارداد گرفتن از او به عمل بیاریم. بدون شک ما در این قسمت کمیا و کاسیا خود داریم. به می دلیل اگر ما به می قراین یا به سابقه از این معدن در افغانستان به عنوان سرمایه ملی ما یک توجه بکنیم، حکومت در زمان جمهوریت هم معدن استخراج معدن از اولویت ها بیرون کشیده شد، به دلیل از اینکه آیسته آیسته متوجه می شدن متخصصین همی عرصه ما که ما به او اندازه امکانات مسلکی و کدری ما نداریم که ما از تمام مسائل مثلا یک قرارداد به یک شرکت کلان بندلی بته ما از او نظارت کرده نمیتونیم، ما یعنی یقینی ساخته نمیتونیم که اون نفعی که باید به ما برسه به ما که مطمئن شیم. فعلا هم همین مشکل است. ما باید از لحاظ مسلکی و کتلی ما باید خود عیار بسازیم تا ما مطمئن بسازیم که این معدن هم به شکل مسلکی استخراج میشه، هم در ایزایات کم در میباشد و هم به محیط زیست مشکل.
بایر صاحب مدن وقت کم در غور دخل طول پختنی مترکو زایران چین در افغانستان پا کانونو که یو لوی پانگوال دی پا نور نره که در چین کارت پا کتو فکر کوی چی چین او چینی شرکتون با در افغانستان پا کانونو که یو خ پانگوال بی ویلکی چی چین در سیل لانکا، زامبیا او پاکستان په ګډون ډېر هیوادونه کې ډېر هیوادونه د اقتصادي زوال سره مخ کړي دي، هغوی په پورونو کې ډوب کړي دي. آیا چین یو ښه همکار کیدلی سي په دې برخه کې؟
جازه نړی که په دنیا که ټول شان نسبی دی، هم کده شي خشي هم بد شي، دا په دې ارتباط لري چې ته څومره د خپل نفع سنجولی شي، څومره ترې ګټه پورته کولی شي. په همدې دلیل ما مخکې ویلی چې موږ باید د کدري او مسلکي د لحاظه باید هغه سطحې ته رسېدلی وشو چې موږ د چین غوندې هیواد سره چې موږ قرارداد امضا کوو، موږ باید د خپل ګټې د هغه نه ترلاسه کړو. پرته له شکه چې چین به هر هیواد که چه حالتا منابع و طبیعی منابع و حالتا دوی خپلاس رانده کرای او پا آخر که من گورو چه ماغ هیوادون ها غا هیوادون ها جلوتا در تخنیکی و مسلکی در لازه دعیف عمل کرای دوی گره و پاسیدی و بالاخره کل گرتم چین وردی هم آقا هیوادو تا گرت رسیدل نده. بنده دلیل من گویو چه افغانستان ده پاره، افغانستان ده پاره دا خده چه رابط جور که لکه چین غنده غد چه ده نره یا غد اقتصاد ده یا آقا ده تا تشویق که چرا شی تیواد که سرمایه گذاری و که بلخصوص مادن و بقیه که عمال تا باید دام یقینی شی چه من ده آقا نه گرت پورتکوله شو یا نه. اما متاسفانه من پاقا حد که نیستو چه ده آقا طول شه مسائل نظارت چی که چه ره ده بیلگ پر دولو ویو مثل اینه قرارداد که آقا او کرش اول آقا کری و ده آقا پشا شویدی مثلا یا بیلگه در ریل پتلایی و چه دا باید
مخلاولی باید. خب آقای بهیر، قسمه که همگی شاید است مادن افغانستان در طول تاریخ به گونه منظم و اصولی استخراج نشده و واضح است که اگر این کار صورت بگیره به رفاه و شگوفایی افغانستان تمام خواهد شد. فکر میکنین که کشورهای همسایه افغانستان تحمل ایره داشته باشن؟
ببینید دنیا دنیای اقتصاد است. هر کشور متاسفانه افغانستان با یک تعداد همسایه ما و شما مواجه هستیم که اونا همیشه آبادی خود در زوال افغانستان یا در خرابی افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اقتصادی دیدن. کشورهای همسایه ما نمیتونیم که از اون یک توقع خوب داشته باشیم چون اونا نفع خود به اون شکل البته جستجو میکنن. مهمی است که ما چطور بتانیم که در مقابل از وا به مو شکل که وا به مارکت های ما به معادن ما به صنایع ما ضرورت دارن، ما چطور این قرارداد را دادا را یا تعاملات به یک شکل تنظیم بکنیم که نفع ضرر ایجا خوبتر محاسبه شوه و اونا را از امو به مو پالیسی که نفع رسیدن به خودشان و ضرر وارد شدن به افغانستان از دو باداریم. با این ضرورت به کار بیشتر داره که ما از لحاظ سیاسی هم ما بتانیم دکست خوب و بهتر باشیم تا ما بتانیم که منافع اقتصادی خود جستجو بکنیم.
خب یک جان تشکر آقای بهیر که به این برنامه اشتراک کردین.
دریا خان به ایشتر دیر زیاد مندان کور موادن چی پده پروگرام که مو برخواه خسته ملتاسی مند.
خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است و ناگزیر استیم با شما عزیزان خداحافظی بکنیم.
از موگ دیشت خوخپرون حمدل تفایت رسیدی اما در امریکا غک نور اخپرونی رادیوی اخپرونی تلویزیونی اخپرونی تعقیب که زان تازه خبرونو خبر که تربیامو پلوی و بخون که خدا سپارم. زالا پلا
شب روزتان بخیر.